السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالره عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکی مبهم نه بلکې روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو خلاص نیوای کړی. اندري کارټ ویټ دا څرګندونه نن د دې صندوق د جوړیدو د لس کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پنه خپور کړی دی. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو د صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالره بس پنه ورکړې. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه د تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرایلو لومړنی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرایلو پوځ په یوه لامیا کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه ترسره شول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا بریټ کې وژل شوی دی. پاکستانی ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو پر ضد ترسره کوي. او ټاکل شوی دی افغانستان د فوټزال ملي لوبډله د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مخام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د شنبې په ورځ له کویت سره 3-3 مساوي شو، خو په لومړۍ لوبه کې 13 پنجشنبه 3-1 د ایران پر وړاندې ماتې وخوړه. د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون 13 چهارشنبه پیل شوې او تر روانې 1 شنبه پورې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د ثور یا غوی دریمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د اپریل له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات وړاندې کوو.
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لرو.
دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وشاربو. په چمن کې پر لټکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نکړي نو دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید فابریکې فعالې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو. په خو موږ ته د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی دی او ویلي دی د هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د بانک د نوي راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی ګران شوی، بیې لوړې شوي او پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دی د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لرل. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته، دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
نن نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګن وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. دی بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزې ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خوایي، واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګارۍ او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوریږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل:
کارونه نشته، ژوندونه نشته، یوازې دوه ورځې د لارې خرڅم خپل خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي:
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورس ودورس ناسې وسپېټ پوته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی دی. ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټاپه ولاړ دی. همداراز په راپور کې راغلي دي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې دریا خان بهیر سره چې د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی لږ شاربو. بهیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د دې راپور موندنې څومره کره او دقیقې دي او په کومو معیارونو چمتو شوي دي؟
سلامونه درناوی تکر احساس او تاسو د تلفظ تاسو ټول درنو اوریدونکو ته او په دفعه کې غواړم چې اضافه کوم چې زه د دغه راپور په اقتصادي اخوان به راګیږم، ځکه چې زما رشته او مطلب د اقتصادي مسائل دي. خو پرته له شکه چې افغانستان شان هېوادونو کې اقتصاد او سیاست لکه د سکې دوه مخونه دي، دسره نه دي لېږي، خو بیا به د اقتصادي بورد باندې په دې اړه او خپل نظریه سره شریک کړم. البته په افغانستان اقتصادي وضعیت نه دا چې د بری کال نه را پدې البته د کلون نه را پدې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان څنګه و کچیر تیر شلو کلون ته وګورو باوجود چې زیات البته مالی او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه هلته یو دولت هلته موجود و چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې په بنسټیزو یو تعداد بنسټیزو پروژو باندې کار کړي د نړیوال بانک خپل سهم یې درلوده په افغانستان کې او آسیایي بانک هم خپلې هلې ځلې کولې د څنګه مکم و نور البته نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دوی په افغانستان کې خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیات اندازه پیسې راتللې و د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وو چې د دغه منابعو نه څرنګه باید استفاده وکړي بیا هم د افغانستان اقتصاد داسې زیات په واقعي شکل ځان ته ونهنیوه مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
بهر صاحب وبخښ مونږ په د اوسنی حالت کې د راپور پر جزئیاتو خبرې کوو سوال دا دی چې دا ارقام دوی له کومه کړی دي او څومره کړی دي
او به څه چې د ما مقدمه کې وګده شوې د لپاره چې د موضوع ته ذکر راغلم کوم څه پر وغږیږي او څه د لکه چې د موضوع رانه زیاته شوه خو به هم تاسو ته من دی غواړم نو هغه کلو کې باوجود چې زیاتې پیسې زیات امکانات زیات مسلکي کادرونه وو او بیا هم د افغانستان اقتصاد داسې چې پاشکه چې باید روان دی روان نو خو د تیرو دوه کلونو ته چې راځي او د وروستي ګزارش ته راځو پرته له شکه چې د افغانستان اقتصاد داسې چې پاکلو کوم څه نه وو څو بیخي په څه وضعیت کې قرار نه لري ځکه چې هلته څو عمده فکتورونه دي یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د دننه هیڅ وخت البته دا حقیقت کتمن کولی یا پتولی نشي چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرستو په مطمئن کولای شو د خپل غټې او بنسټیزې پروژې په لار وسو تر څو چې موږ خلکو ته بوختیا رامنځته کړو د خپل زیربنا جوړ کړو او د هغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخې حرکت
وکړو
دا واضح دی چې دغه څه نشته دویم دا چې د ده تر څنګ موږ تاسو ګورو چې د ننه په هېواد کې هغه اندازه صنایع او تولیدات چې دي دلته د مختلفو دلایلو په اساس باندې دغه فعلاً په ښه شکل په جریان کې نه دي یعنې روان نه دي یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان
سره وکړي. همدغه مسایل په دقیقا پر راپور کې هم یادونه شوې ده. بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده. د همدې لپاره دوی ویل دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده، یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم دی. دا په څه معنی ده؟ دغه ابهام یعنی څه معنی؟
مبهم په دې معنی زموږ لاندې ده چې یعنی روسه له درې کلو نه او کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي په دې معنی چې ته یو اندازه ستونزې موجودې دي او دا ستونزې چې جوړېږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو نو د نن په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیان چې غوړه شوي دي تر کوم دا هغه مسیر ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو د خپل منافع هغه ته تعریف کړو د خپل د منافع او تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرسته راغلو د دې په ډول زوایم د واده د بانک تبونو د پانتونو د دروازو تړل باید د شي چې موږ غاټه د دې تر څنګ چې موږ کولنیز ټولنه کې د څون سره موجود دي ګو خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته د دغه آدرس نه متصور واغم به افغانستان ته نه رسیدي دا په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې کوي موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوي چې تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکون چې په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشون پرداخت کوي او کله چې داغه تقریبا د 2 لک شاوخوا کې دي خو تر کې 2 لک شاوخوا ته مامورینو ته چې دوی د نړیوال د طریقې مرسته رسیدل چې البته دوی ماشات باید پرداخت شي هغه په ټاپه ودرېد یعنی دا د یو د بیلګې په ډول باندې چې دغه ترتیب نور اخونو چې موږ دغه ستونزې لرو دغه جذب د مرستو د جذب نه کول د افغانستان په خپل باندې خپل منفي تاثیرات د لودل چې اوس موږ شاهد یو
مننه. یو ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو تاسو واوریدل په راپور کې چې دا راپور رد کړی دی، د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی؟ حداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی؟
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوی و خو د افغانستان د افغانیو ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې دغه موضوع ده چې البته دا د ستاینې وړ ده او دام یوازې پکې د کې د دولت سیاستونه نه دي د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پشتوانه چې مزید ده هغه او هغه مرستې چې ده به هر میشت افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د $2 میلیارد شاوخوا کې کېږي هغه چې افغانستان ته روځي. اما نور مسایل دي چې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خپل مرسته یې کړې ده خو دننه هېواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به ښه نه وي کله چې موږ د خپل ستونزې ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو په اساس به موږ د خپل راتلونکي جوړه کړو. زه فکر کوم چې دا به موږ ته ښیي چې د خپل اندې ته موږ سمه لار خلاصه کړو هغه دلایل چې دا مطرح کېږي خو دا هم دوی نه غواړي چې د خپل ځانونه دا البته ومني نو خپل دم باید څه دې کېږي چې افغانستان کې د موجود وضعیت اقتصادي وضعیت لا هم خراب شي او افغانستان ته دغه سیاسي او اقتصادي انزوا کې چې دی لا هم پاتې شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په چمن کې پر لټکونکو خبرداري ورکړی چې پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د اوختو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط په اړه پر خپل پریکړه لسره غور ونه کړی دوی به د خپل اعتراضونو لړۍ پرخه کړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دوی ستونزې د اوریجمنه کړې و خو د او میاشتو له تیرېدو وروسته د ستونزې لا هم نه ده حل شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورې.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو پر لات 212 ورځ ده خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پر لات کوونکو وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوریت حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکری په شام باندې دا مسله باید سیال شي. کچیر زمر دا مسله نه سوال زمر پر لط به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دی ورسیږي چې هغه نتیجې مخکې چې مر سخت ګام نو اخستې نگران حکومت له وجې مر ده دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په مر کې جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمر ده حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو ورسته پریکړه وکړي خای په څورزو کې د خپل لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د غصر د بلوچستان او فد ټول راغلي او پرلط کې زمو سره ګډون وکړي. هغه زمو سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پرلط ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتین تاریخ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی نو البته به د پارلمان مخته پرلط او انجمن تاجران ټول پاکستان البته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلط کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړې. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند زبیولا مجاهد نظر وپوښتو خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل. په دغه پرلط کې سوداګریزې ځینې ټولنې سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتن کو ته مثبت جواب ووایي کنه، خو پرلت کوونکی ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اوومې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې له خپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حملې وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړنی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لورې د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لورې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اووم میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوځ هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپله استعفا لیک کې چې پوځ خبره کړې ویلي چې د عده په مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې وه نه ده اجرا کړې، او زیاته کړې ده چې دی دغه توره ورځ هره ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ او تر رسیدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تېره د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه.
له خبرونو ورآخوا،
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا د سوداګریز مرکز پلورونکي میرمنې وای د دې مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وای د بازار د نشټوالي له کبله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د خپلو پلورنځیو کرایې د برېښنا او د اوبو بلونه ورکړي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی، او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیا کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دغه مرکز تړلی وي. د ځینو ښځینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډېر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما تقریبا
ما شاوخوا 280 زر مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سنگار پلورنځی لري ازادي راديو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټیوال د کرایې له درکه له 10 تر 15,000 افغانیو پورې وړي دي.
ما اول
پلومری سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخ کې موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیرو پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې له امله بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي، څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجې کبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر ښځینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشتوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې وروستي راپور تاسو په امر اړوم. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو 4 فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي.
د شمسید فنوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوه او اوس مهال هر ورځ پکشي 8 ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلروي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانې ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدوو او انکر بولټونه تقریبا د 1400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ګرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا اول د اول بار د ژرندې د ټول جوړو، بیا ورسره د ژرندې د مکمل د چا د غیر اچا غرو جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره سره تللې او مو د کندهار وجه خپل په کندهار شت جوړو.
دلته موږ د سمرته بلان خو یې جوړو او د غتر څنګه یانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
پای نی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال 4 د کرنیز توکو جوړولو فابریکه استه چې ترشلونه، ژرندی، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحمانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیاسه وي دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیز محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو 4 کارخانه موږ لرو چې د غوڅ مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي د جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. په خو مشته ترشل او د نوپال او دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو 12 کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسیدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نه سي هوارولای.
azadiradio.com.